السلام علیکم په ونسن کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د خبرلونو د خوندیتوب کمیټې په ونسن کې د رسنوي د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړی دی. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په شسترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پانی د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پایل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پایلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 د کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د یو نیم میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل شوم او په کور کې ناستم. چا چې په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلي چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بې خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي حادثې پیښی وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت کړو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د خبر نه ده کړی چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 60% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسرهړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده. اعلانات هم نراځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لاره یې خپله کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لورې هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لورې؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داس خبریالان هم په افغانستان کې له روسي د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول شوی ده. داس خبریالان یا رسنیز کارکونکي هم له روسي د ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دی دی 115 سرویختو په شاوخوا کې پیخ سب سوی دی. خدا پا دی مانا نده چه ده رقم چه سب سوی ده ده پورا آغا حقیقی پیخی دی. تر دیر حد خبریالان چه وحل کیگی تکول کیگی تهدیدیگی توهین و تحقیر و زندانی که دل لویر خبریالان نسی کولی چه خپلی پیخ سب کاندی.
بومیا صاحب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندونو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسی صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي که خبریالان لاړ شي له افغانستانه دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخی دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې د ښه معلومات سره اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، د اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. عصمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان چې لوی پلاوی په مشي کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوو هیوادونو د 1950 مریز کال موافقه ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب په ایراني بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریکې کړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلی چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر